احمد شبریم دا ازادي راډیو دا ټوبو جوړ خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. یونیسف 2022 کال د افغان ماشومانو لپاره خطرناک ګڼي. طالبان بیا خوشبینه دي. زبیح الله مجاهد
ان شاء الله دی 2022 کال د پاره کده زمای تیس زمای خو یوایق ده ک پسرلی ان شاء الله موږ دغه ټو پروژه د پسرلی پر ان شاء الله ولاړ دي.
په افغانستان کې د داعش په اړه یو تفصیلی مرکه لرو.
داعش او القاعده چې دی په خپل کې سره همکاري لري په دې شک نسته.
تر هر څه مخکې خبرونه ماسکو وی طالبان د اوس لپاره پر رسمیت نه پیژنو. یونیسف ته طالبانو تر واکمنی وروسته د افغان ماشومانو وضعیت ډیر خراب بللی او د کرونا د محدودیتونو سربیره د نړۍ په ګڼو ښارونو کې د نوي کال جشنونه ولمانځل شول. د خبرونو تفصیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. سرګی لاوروف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په خپله پرونی مرکه کې ویلي تر هغو چې طالبانو ټول ګډونه حکومت جوړ کړی نه وي دوی په دې اړه پریکړه نشي کولی. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران جمهور رئیس وویل ایران په افغانستان کې داسې ټول ګډونه حکومت غواړي چې ټول اقوام پکې برخه ولري. د ایران ولسمشر دا هم ویلي چې د افغانستان امنیت د ایران له امنیت سره تړلی دی. طالبانو ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی او ټولو قومونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2020 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي.
Beyond the August 2021
da 2020 kal da August miashti tar tahawulat wrusta waziyat dir kharab shu zaka koranai wanat wanide che da khpalo mashumano asasi artiyawi ham pura kri rukhtai khidmat da taghziye aw pohane chare ham galiwade shwe.
ال جنابی 2020 کال چنن لومړی ورځ په افغانستان کې د ماشومان لپاره ناوړه بولی. یونیسف وای په دغه کال کې به شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای د ګڼو هیوادونو په مرسته توانی دیلی په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیون او 1 لک پیځای شبیو او زیانمن شویو کسانو سره بشری مرسته وکړي. د غیداری پرون په یو ټویټ کې د جرمنی په شمول د اروپای ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، بریتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغو کسانو سره مرسته شوې ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د بې ځایه شویو شمیر 1 میلیون شوولی خو نورو سازمانونو دا شمیر تر دې زیات یاد کړی دی. د کورونا وبا له کبله لګول شویو محدودیتونو سره سره د نوي 2020 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې اورلوبي او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې وې خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو اورلوبي وکړې او په پراخو راټولېدنو سره یې د نوي کال پیل ولمانځه. د استرالیا سیدنی ښار چې په یو ورځ د کورونا وایروس د خورا ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت کړې وي د 2020 کال د هرکلی لپاره پکې خلکو اورلوبې وکړې. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول ځکه د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې اورلوبې لغوه شوې خو په پام کې ده د نیویارک په ټام سکویر کې په 2 ساعتونو کې دغه مراسم ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلورادو ایالت کې د اورلګېدنې له کبله چې تون بادونه یې ملو په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. راپورونه وایي دغه اور په بولډر او جفرسن سیمو کې لتیر پنځشنبې لګېدلې چې پرون یې لمن پراخه شوه. چارواکو ویلي چې په لسګونو کسان تر اوسه ټپیان شوي خو د مړینو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په لسګونو زره کسان اړ شوي چې په کلورادو ایالت کې د خپلو اصلي مینو کډه شي. محلي پولیس وایي تون بادونه او لوګي د خلکو د ایستلو او ژغورنې په عملیاتو کې خنډ پیدا کړی دی. او وروسته خبر ده چې د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا مشر بیل نیلسون وای د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تنظیم کې تر 2013 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بیل نیلسون پرون په یو بیان کې وویل د بایدن اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخیره د مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1990 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځي لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالتونه د دې مرکز بهر له نږدې همکاره پاتې شوي دي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځي لپاره تر 2024 کال پورې بودیجه تصویب کړې ده. که چېرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2030 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د دې لسیزې تر اخیره څېړنې دوام وکړي. دا سجر رو پده خبرون که زحمت چی برستاس و کربیم تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره د 2023 کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته، او لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل دا مراسم د اروپا په ډیرو ښارونو کې لغوه شوي دي. را بشو د افغانستان موضوع ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي 2023 کال به په افغانستان کې د ماشومانو لپاره سخت کال وي. دغه اداره څرګندوي په دې کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل ولکه ټینګه کړه، د یونیسف په خبره په افغانستان کې د لوږې له کبله د ماشومانو کړاو څو برابره زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ مرکزی روختون ته هر ورځ ځینې میندې او پلرونه خپل ماشومان چې ډیری یې په خوارځواکۍ اخته دي د درملنې لپاره راولي.
ماشوم نو وژې دي د په کور کې د ماشوم وړنه لرو دا ماشومان راو ده اخیرو د کاریز څخه پر پرو له راس مخسم پر پرو نو سوالاړې ده د مواد یې ودانه مشتنه راکې پر وابستو سره ورکې کښنان مې د غاړې د
د ترین کورټ په مرکزی روغتون کې هم د افغانستان د اکثرو نورو روغتیایي مرکزونو په څیر روغتیایي خدمات د درملنې اسانتیا او په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د تغذیې سهولتونه کم دي. که پخوا په اورزګان ولایت کې د جګړو له کبله د ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخامخ وو، په وروستیو میاشتو کې لوږې او بېوزلۍ د ډیرو ماشومانو ژوند تریخ کړی دی، خو دا یوازې اورزګان ولایت نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2021 میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 300,000,000 زیاتو ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د دوی د اټکل له مخې به 2021 میلادي کال چې نن یې لومړۍ ورځ ده افغان ماشومانو ته د نورو کړاوونو سبب هم سي.
Unfortunately 2022 is probably going to be a very difficult
le bada marghat watra do bishtam kal ba ihtimalan pa afghanistan ki mashuman o maindo aw plarno ta der sakht kalwi o he guchi da afghanistan mai nufus ba da khwaro la sakht na khwandikop sara makhamakhwi pa de mana che dui na puhe ki bal waqt ba khwaro la kuma kawi da waziyat ba 10 million mashuman aghizman kri da UNDP da atkal la makh da afghanistan da nufus sha o kho 90% ba da kafi awayd o da nashtwal la kabala لسخت به وزلی څخه کړیږي. دا مسله به واقعا له څو اړخونو ماشومان اغیزمن
کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوه. په افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله حتی ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ سوي چې خپل وړې لونې په کوچنیوالي کې د بل چا په نوم کړي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل پرونی راپور کې په هرات ولایت کې د وچکالی او جګړو له کبله د یوې بې ځایه سوې کورنۍ پر وضعیت راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې د کور میرمنه عزیزه ګل په دې نه پوهېده چې میړه یې د هغې له مشورې پرته خپله لس کلنه لور د بل چا په نوم کړې ده.
په کور کې مو د خوړلو لپاره څه نه درلوده. خپل میړه ته مې وویل چې ډوډۍ راوړه چې ماشومان له لوږې مري. ته یو څه وخت لپاره یې خواړه راوړل. یوه ورځ مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ته خو کار نه لرې، تا خواړه له کومه کوې؟ راته یې وویل خپله لور مې میړه ته ورکړه. د هغې د ولوار په بدل کې خواړه رانیسم. ما چیغې کړې، جنجال مې ورسره وکړ، زړه مې نږدې وچ وچ وي. ورته مې وویل خپل لور په وړکیوالي کې نه ورکوم.
د عزیزه ګل خاوند ویلي د غوښتل خپل یو اولاد وپلوري چې په مرسته د شپږو نورو اولادونو ژوندې وژغورل سي. ملګري ملتونه وایي د هر ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ اندازه پراخیږي. د دې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې به د نوي میلادي کال تر پایه 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
بل لور ته طالبان هیله مند دي چې د پروژو له پلي کېدو سره به په روان 2022 کال کې وضعیت بهتره شي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد:
انشاءالله دې 2022 کال د پاره کده زمای تیز زمای خو یو عایق ده. افغانان پیګ زلته زمای راځي ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي، زراعت فلج کیږي ټول جو کې واور او یخ ودا پکې ک پسرلی سي. انشاءالله موږ د غټ پروژې د پسرلی پر انشاءالله ولاړ دي ځکه سالته کار نه کیږي. دا په پروژه باید کار شروع وي، نه د شروع راتو سپه د کار یخ پر ورزنه پر شان نه عمل کی. نو زه فکر کوم چې داتون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو او د سیاسي مزمو جو سیاسی رسمیت پیژندل دي. دا به تر حد پر پراتون کال کې انشاءالله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سی باندې ښه پیدا کړی، دا به مراتون کال کې امید ست سیاح حل ورته پیدا سي او داسې نور موضوعات هم. او نو افغانان به انشاءالله له اوس نه ښه وخت ولري ځکه هر کال به تیر کې موږ د راتون کې لپاره د تیر شدید جنگ په بینه کوله ولې اوس انشاءالله جنگ نسته، امنیت تامین ده. هر انسان فکر کوي خپل ژوند اقلن باید جوړ کړي. هر افغان صدا سوچ فکر سته، نو دا که عمل تر اوځي میدان تر اوځي نار څوک خپل ژوند جوړیم ټول افغانستان خپل د رشت طرفه نه حرکت.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل انت کتنه ورته کوي.
ریلیف ویب تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده: په نړۍ کې د ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کېدل په سیاسي دودي. دا خبرونه د خبره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف په وینا کوي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې یونیسف د 2021 کال په وروستۍ ورځ خبرداری ورکړ چې له افغانستان تر یمنه، له سوریې د ایتوپیا تر شماله، شخړو او ناکراریو ماشومان له سختو ستونزو سره مخ کړي. ریلیف ویب خبرونه لیکي: دا تایید شوی چې له 2015 کال را په دې خوا افغانستان کې تر 2500 ډیر ماشومان وژل شوي. خبرونه د یونیسف د اجرایه رئیس په وینا لیکي: ماشومان هغه وخت خوندي کېدای شي چې د جګړو ښکې لوري هغو ته سم پام وکړي او د هغوی حقونه نقص نه کړي. د لویدیسي ویبل خبرونې ګلوبل ټایمز بیا له افغانستان سره د چین د بشري مرستو په اړه مطلب خپور کړي. د دې مقالې په پیل کې کابل کې د پنځشنبه په ورځ د چین د سفیر وانګ یو او د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر لیدنې کتنې ته اشاره شوه. خبرونه د چین د سفیر په وینا لیکي چې پیکینګ چمتو دی چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د چین سفیر په داسې وخت کې د اشمنه کوي چې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال بخایي د لوګر د عینک د سیمې د مسو د استخراج چارې د چین له لوري پیل شي. دا هغه پروژه ده چې کلونه وړاندې یوې چینایي کمپنۍ د هغې ابتدایي چارې پیل کړې او بیا دا پروژه تر ننه ځنډېدلې. په داسې حال کې چې د چین او د متحده عربي اماراتو په څیر د یو شمېر هیوادونو له لوري په افغانستان کې د پانګونې د شمنو رپورټونه خپاره شوي دي، د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا لا هم افغانستان کې د پانګونې لپاره لازم شرایط نه دي چمتو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت غړي ازرق شفیزي ازادي راډیو ته وویل: تر هغو چې افغانستان په اړه یوه سیمه ییز او نړیوال اجماع نه وي، د یو بل د سیالیو له کبله د پانګونې مخه نیول کیږي. ښاغلی حفیظ زیاته کړه: تر هر څه مخکې باید افغانستان کې یو پیاوړی مشروع دولت جوړ شي څو د پانګونې لپاره د سمې سیالۍ زمینه برابره کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل شوې ده او نړیوالې مرستې له حکومت سره قطع شوي چې د سوداګرۍ او پانګونې پر چارو یې خورا ناوړه اغېز کړی.
کال او دراتلونکو لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکی
سلامونه او نیکی هیلې. 2021 کال اگست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. دې ډلې که څه هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو ژمنه کړې وه، خو داعش لا هم فعاله دی او د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت یې منلی. د داعش خراسان څانګې پر فعالیتونو او ورسره تړلیو اندېښنو باندې له څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له یو مسؤول حکمت الله اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب، دغه راپورونه څومره جدي دي چې د اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو چې ګڼ وسلوال ښارونو ته ننوتل، له داعش غړي هم ښارونو کې پټ شول او اوس یې د حملو لپاره وړې وړې کړۍ جوړې کړي دي.
سنګزي صاحب، ډېره مننه. د ټولو څخه مهمه دا ده چې د داعش باید تشریح کړو. د اوسنۍ داعش چې کوم په افغانستان کې فعالیت کوي، دا د څو ډلو د څو مختلفو اجنډاو لرونکو اشخاصو د دې یو ګډ او سلطه ده. په دې کې هغه اصلي داعش د پخوا څخه پاتو هغه مسته پخوانی دی. په دې کې د طالب د خاني شبکې داعش هم سته. په دې کې د داسې ملکونو چې خپل ګټې په افغانستان کې لري د هغې داعش هم سته. نو دا د اوسنۍ داعش یو بالکل یو مکس دی، د دغه ټولو راخیستې دي، ځینې جوړ کړی دی. پاتې شو د طالبانو د واکمنېدو وروسته چې په افغانستان کې دی، کله کابل یې ونیو 15 اگست او د هغې څخه مخکې کم زندانونه ایله کړي وه، یا پولیس شرخي زندان یا باګرام زندان، دا ټول شي ایله کړل. دې کې اکثره داعش زندانیان ولاړله، دې کې شک نشته. مګر هغه چې طالبانو واقعا ځان ته خطر ګڼي، تهدید یې ګڼي، هغه هم وژل ځینې په داسې راپورونه په هغه وخت کې وه. اوس راځو بس ته دې ته چې آیا د وسنی داعش څخه څوک استفاده کوي. زما معلومات دا دي چې داعش په 44 ولایتو کې خپل والیان ټاکلي، لکه طالبانو چې ټاکلي وه نام نهاده والیان د 44 ولایتو دپاره، او ټول لیست موجود دی. په دې کې اکثریت هغه افراد دي چې که درته هم 50% سلنه داسې دي چې پخوانی د حقانی شبکې افراد وه، بیا د طالبانو په اصطلاح بریا یا د طالبان د واکمنۍ څخه مخکې دی یو کال او یا هم د یو کال څخه زیاته موده کې خپل ګروپ یې پرېښی وو او د داعش سره یو ځای شوي وو.
اعظمي صاحب، دې ته په کتو چې د داعش خراسان څانګې ګڼ غړي د طالبانو پخواني توندلاري قمندانان، د منځنۍ آسیا جنګیالي او پاکستانیان دي، اوس څومره دغه خبره پر ځای ده د تاسو په نظر چې طالبان او داعش سره جوړ دي؟
زه په دې کې شک نه وینم. د طالبانو طالبان خو په دې باندې ویشل شوي دي. یو تعداد طالبان دي چې هغه دا فکر کوي چې موږ باید داعش حمایت نه کړو، مګر هغه توندلاري طالبان بالخصوص لکه د حقانی شبکې افراد، دوی د وسنی داعش سره ډېر قوي اړیکه لري. هغه خارجان چې لکه یوغوران چې کوم دي، او یا هم د ازبکستان څخه دي، یا هم د تاجکستان څخه دي، د هغوی مشران تر اوسه پورې یا د حقانی شبکې تر سره همکاري لري، د هغوی سره ویني، باوجود چې هغوی د داعش تر نامه لاندې فعالیت کوي، حتی ځینې کابل ته راځي. داسې یعنی که چیرې د داعش د 44 ولایتونو د والیانو لیست وکتلی سي، په دې والیانو کې اکثره اوس هم په کابل کې د حقانی شبکې بالخصوص د طالبان د استخباراتو معاون د تاجمیر سره ګوري. د وزارت داخلي کې ځینې پروتوکولونه یې ورته ورکړي چې هغوی سفر کولی سي. نو طالبان یو تعداد طالبان بیا هم وایم ځینې سید مخالف دي، مګر هغه چې د حقانی شبکې پورې اړه لري، هغوی په تمامه معنا باندې د داعش سره همکاري لري او هغه همکاري تر اوسه ادامه لري.
نړیوالې ټولنې طالبانو ته یو اساسي شرط له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ایښی و. که څه هم د داعش په ارتباط دوی ظاهراً کلک دریځ اختیار کړی او وایي چې دا ډله نه پرېږدي، خو له القاعده سره د دوی اوسنۍ رابطه څنګه ده؟
زما په فکر باندې ګورئ، داعش او القاعده څه دوی په خپلو کې سره همکاري لري، په دې شک نشته. امریکایان په افغانستان کې فکر دا دی چې امریکا هغه القاعده چې د ایران سره نږدې اړیکې درلودلې، هغه د طالبانو او د حقانیانو په همکاري باندې مخکې له دې نه چې طالب کابل ونیسي، هغه د منځه وړي دي. نو اوس هغه القاعده چې پاتې دي، امریکا یې اوغنده ځان ته خطر نه ګڼي، چون چې د ایران سره په هغه معنا باندې هغه اړیکې نه درلودلې. هغه بیا هم دا تکراروم، هر هغه القاعده چې د ایران سره نږدې اړیکې درلودلې امریکا ته تر ټولو زیات خطر و. اوس باس د دې دی چې د طالبان او داعش اړیکې د خارجانو باندې د طالبانو اړیکې د خارجانو سره څومره تاثیر پر کوي یا د امریکا سره. زه فکر کوم په افغانستان کې یو تعداد سپیکولیشنز یا اوازې هم شته. هغه اوازې دا دي چې امریکا ډېره غټه اداده داسې اوازې دي چې امریکا د حقانیانو په واسطه باندې شاید په شمال کې د داعش حضور لام پراخ کشتر چو پوری چین او منځنی آسیا بالخصوص د روسیې ته یو سردردی جوړ کی. اگر چې دا افواه دي دا سړی ډیر باور نشي پر کولی یا ډیر په دې کې دغه نسته یو نو ایویدنس یا ثبوت نسته چې دا وښیي چې رښتیا هم امریکا به داسې کار کوي. مګر زه فکر کوم امریکا تر ډېره حده پورې د افغانستان څخه هغه جدي تهدید نه ویني.
داعش د جالبوجاس په برخه کې ډېر مخکې بلل کېده په دې خاطر چې د راپورونو له مخې دوی خپلو جنګیالیو ته سلګونه ډالر میاشتنی معاش ورکاو. د تاسو موندنې څخه یې اوس هم دغه چاره روانه ده که څنګه؟
لکه د داعش څخه د حقاني شبکې حمایت لري کې اصلا داعش قوي تهدید نه دی. هغه یو ډیر ضعیف ډله ده، مګر داعش چې نن قوي دی هغه د حقانیانو پوره هغه حمایت ورسره دی. هغه که د ریکروټمنټ یا جلبوجاس په باره کې وي تر ډېره حده پورې فاینانسز باندې وي. زه فکر کوم داعش پس له دې نه چې طالبان واکمنۍ ته رسېدلی دي قوت یې پیدا کړی او هغه تر ډېره پورې دا دی چې د حقانیانو حمایت لري. پاتې شو د جلبوجاز مسله، په دې کې شک نشته چې د افغانستان کې سلفي نظریه ډېره زیات پرمختللې ده او ځینې افراد به ځي د سلفي یا د افراطي نظریې په واسطه باندې یا د هغې د طریقه به د داعش سره یوځای کېږي. او د اقتصاد له لحاظه زه فکر کوم دا به ډېر کامیابه نه وي، چون چې که څوک د پیسو دپاره جنګېږي یا د اقتصادي مشکلاتو دپاره جنګېږي، هغه زه فکر نه کوم چې داعش غوره کړي. هغوی شاید غلا وکړي، شاید نور بدامنیو ته لاس واچوي، یا مثلا د یو هیواد دپاره بیخي کار وکړي چې هغوی په افغانستان کې د جنګ ادامه غواړي. مګر د داعش سره د پیسو دپاره زه فکر کوم یو ځای کېدل ډېر ممکنه نه ده، چون چې دا یو ام نظریاتي اړخ لري، نو اقتصادي اړخ زه فکر کوم د وسط لپاره به وګمره ډېر قوي نه وي.
اعظمي صاحب، بیرته به راشو. داعش ته یو وخت خو ملګرو ملتونو د داعش کسان له 1500 تر 0 پورې بلل. آیا دغه ارقام لا هم پر ځای دي که تغیرات پکې راغلي؟
زما تحلیل دا دی چې د دې څخه ډېر زیات شمېر سوی دی، بالخصوص د طالبانو د راتګ نه وروسته. یعنی دا په دې کې لستونه وجود لري، دا یو ثبوت په دې باندې شته چې د طالبانو قوي کماندان د دوی په اصطلاح د فتح څخه یو میاشت یا شپږ میاشتې یو کال مخکې طالب ډله پرېږدي او بیا نن د داعش سره زوریږي. نو زما تحلیل دا دی چې د هر هغه څوک چې د حقاني شبکې سره جنګېدله په دا تیرو شل کلونو کې اکثریت یې اویا اتیا فیصد اوس د داعش تر لاندې جنګېږي. او دا چې طالبان ادا کوي چې موږ د داعش پر خلاف باندې عملیات کوو، هغې مثلا زندانی کوو یا وژنو، زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دا راپورونه صحیح نه دي، چون چې که تاسې په پلچرخي کې وګورئ اکثره سپین ږیري کسان دوی بندي کړي چې هغوی د جنګ توان هم نه لري. او یا هم تر اوسه پورې ولې طالبانو نه دي توانېدلي چې یو هم د داعش خارجي جنګیالی په افغانستان کې ونیسي او میډیا ته وښيي چې رښتیا هم دا د داعش جنګیالی و یا چینایي غورو او یا هم د ازبکستان ازبک و موږ نیولی چې د داعش سره د داعش تر نامه لاندې پورې عملیات کول، نه هغوی وژلي دي نه بندیان کړي دي. نو زه فکر کوم د حقاني پخواني تر ډېره حده پورې جنګیالي خارجي جنګیالي چې په یو وخت کې د دوی تعداد بالکل زیات و، د 15000 څخه تر 2000 پورې خارجي جنګیالي موږ درلودل چې هغه کې آسیایي مرکزي پاکستانیان پکښې کې و. نو زه فکر کوم اکثریت خارجي جنګیالي او د حقاني شبکې افراد اوس د داعش تر نامه لاندې فعالیتون ته ادامه ورکوي نو تعداد یې کیدلی سي چې لس زرو څخه هم زیات وي.
2021 کال خو د افغانستان لپاره له تحول ډک کال و. د داعش د ماتو او بریاو په ارتباط باندې د تاسو تحلیل څه دی او نظر مو څه دی؟
زه فکر کوم داعش په یو کنټرول سوي شکل باندې مخته روان دی. ځینې وخت کې موږ یو ترند ګورو، یو بهیر ګورو چې په اولو دوه هفتو د یو میاشت کې داعش حملې ډېر زیاتېږي، او د جالبه دا وه چې د لومړي ځل لپاره داعش خپل یو انتحاري په کندوز کې کوي او وایي چې دا یو یغور کړی دی. یغوران د چین د سنکیانګ یا شنجان منطقې څخه دي. هغې هېڅکله هم که د طالبان سره همکاري کړې وه، د القاعدې سره همکاري کړې وه. په افغانستان کې په شل کاله کې دوی هېڅکله د دوی تر نامه لاندې، د دوی تر نامه تر عنوان لاندې کوم حمله مسئولیت نو اخیستل سوی چې په دې کې د یو یغور دخیل و. مګر لومړی ځل و چې د داعش وویل چې دا انتحاري یو یغوری و، نو زه فکر کوم چین ته یو نوی مسیج و. نو په ځینې وخت کې چې موږ ګورو د داعش حملې ډېرې زیاتې یو ځل لوړ سي، په ډېر قوي حملې کوي، بیا دوه هفتې د میاشتې په دوهم هفته کې دا حملې بیر تقریبا ډېر راټیټې سي، صفر ته راتاسي. یعنی داسې میاشتې راغلي چې په اول دوه هفتو کې یا درو هفتو کې پوره څو حملې، انتحاري حملې داعش کړي وي، وغه ډېرې غټې وي، بیا په پاته برخه د میاشتې کې دوی هېڅ حملې نه وي کړي. نو زه فکر کوم دا یو کنټرول رقم شاید چې نه غواړي چې داعش په پوره معنا نړۍ ته وایي چې ختم دی، او نه هم ډېر غټ مشکل ځین جوړ کړي. نو زه فکر کوم هر هغه څوک چې د داعش مشکل مخته وړي او د داعش هغه په اصطلاح پروژه مخته وړي، هغه یې په ډېر هوښیارانه شکل باندې وړي. زما تحلیل دام دی چې هغه طالبان چې د داعش حمایت کوي، هغه په دې خاطر هم دا ځینې وخت د داعش حملو ته اجازه ورکوي چې تر څو په نړیوالو ټولنې باندې فشار راوړي چې که تاسو زموږ سره حمایت ونه کړئ، زموږ حکومت په رسمیت ونه پېژنئ، داعش به لا هم جدي ستونزه سي، او بیا به د سیمې یو منطقې ته یو خطر وي. نو زه فکر کوم د داعش حملات تر ډېره بریده پورې د یو چا په لاس کې او کنټرول سوي دي.
که د داعش او دې ته ورته د نورو افراطي ډلو خطر محو نه شي، 2022 کال او تر هغه وروسته راتلونکي کې به څه پېښېږي؟
زه فکر کوم دا تر ډېره د طالبانو پورې اړه لري، چون چې یو طالبان اوس واکمن دي او دا مسؤلیت لري چې په واقعیت سره هغه ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خاورې څخه یو نیابتي جګړه مخته وړي. هغه که د هر چا په نفع باندې وي، دا که طالبان یې د هر ملک د پاره کوي، زه فکر کوم دا یو دغه نه دی، دا یو معقوله خبره نه ده. افغانستان په دې کې په د اور په لمبو کې سوځي، افغانان د دې جنګ قیمت ورکوي، او تر ټولو بده دا ده که داعش برانډ لا هم په افغانستان کې خپریږي. متاسفانه د افغانستان راتلونکی لکه سوریه وګورو، چې هلته د سنی شیعه مسایل به ډېر زیاتېږي، او بیا به شیعه ګان د خپل د امنیت د خاطره به د ځینو ملکونو څخه کومک اخلي، بخصوص ایران. نو افغانستان به بالکل یو کورنۍ جګړې ته ځي. نو زه فکر کوم دا د طالبانو مسؤلیت دی چې پرې نږدي چې داعش په واقعیت سره مخته ولاړ شي، او طالب کولای شي که چیرې د طالب خپل همکاري عقلن د داعش څخه ایسته کړي، او یا هم هغه افراد چې د طالبانو په صفوف کې دي او داعش ته اجازه ورکوي، د داعش که چیرې بندیانېږي، هغې لکوي، د هغې په ترانسپورټ کې کومک ورسره کوي، د هغې په وسلو مهمات کې کومک ورسره کوي، او یا د خارجي جنګیالیو رهبران په کابل کې ورسره ګوري. نو زه فکر کوم دا عقلن دوی باید بس کړي، بیا کېدلی شي چې داعش ضعیفه سي، که نه داعش به ډېر زیات لمن بې پراخه سي.
ستاسو له پیغامونو
دي مخام هلمند ولایت ناوي ولسوالۍ د پورتوریز سیمې استاد سره په تماس کې یم. وره دا نړیوالې مرستې چې راځي، دا خارو غریب ته نه رسېږي، ګرد خانانو مړو خلکو ته، یا چې پخوا مانا د حکومت کې وایستې درلودې هغو خلکو ته رسېږي. په دې او ځې طالبان ورسره زه پخپله ورغلم، او ورته ویل ما یو کاټ هکه کاټې نه را کوي، موږ ته یې خوش کې کولې.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلي نه خبرې کوم. زه معذوره یم، دا شل کوله دا مرستې چې کومکونه کېږي دا مستحق و خلکو ته نه ورکول کېږي. زه خپل داسې معذور یم چې پوهېږي کې کته پورته کېږم.
د زادن ولایت د شارصفا د ولسوالۍ سمې تماس کول، خلک ډېر د سختۍ سره مخ دي، هېڅ د ماښام ډوډۍ نه لري. حکومت ته دا خواهش لرو چې کورو ته شام ورسېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا سجرړو پرونه خبرونه کې تر اتنی مبچو ورسته ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. ولایت په ولایت پروګرام پرون په مستقیم ډول سجرړو خبر شو لنډ بڼه یې وړاندې پرې خبرونه کې اوریدل شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اته به جو دښته خېلی مخته د چولات په ولادت پروګرام خبر کړو لاند خبرونه. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2020 کال سخت کال و. یونیسف څرګندوي روان کال به شاوخوا 3,200,000 افغان ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري څرګندوي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1,900,000 بېځایه شویو او زیانمن شویو کسانو سره بشري مرسته وکړي. او د کورونا وبا له کبله لګول شوی محدودیتونو سره سره د نوي 2020 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
اجملند مو دی ولایت په ولایت دیونه په پروګرام کې مو هرکلی کوم. دا ونې د کونړ ولایت تاسو هغه ولایت چې د یو بهاند سند لرون کې دی او همدارنګه سمسور سنگلونه او نوري طبي شتمنې لري، خو بي وسلي ستونزي او د خلکو کراونه پکې لا هم په خپل حال پاتې دي. په کونړ کې په ورستیو کې د پاکستان د پوز لخوا په یو شمېر سرحدي ولسوالیو د توپونو توغولو هم خلک اندېښمن کړي دي. همدارنګه په دې ولایت کې د معرف روغتیا او ځینو نورو برخو کې هم پراخې ستونزې شته چې خلک ترې شکایتونه کوي. په دې خبرونه کې مو بلنه ورکړې ده مولوي صاحب محمد اجمل ته چې د سیمې په وضعیت خبر دی. همدارنګه به د خبرونې په جریان کې را سره د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوی محمد قاسم خالد هم ملګری شي. لوبړی براشم مولوی صاحب محمد اجمل ته. مولوی صاحب، تاسو د کونړ دی یو واستوګن پتو غراته وای چی کونړ کې وسته تاسو نظر وضعیت څنګه دی، خلکو د ژوند وضعیت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس نمکی زدا زادی رازو کارکونکو حاضرونه او قدرمن والی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی. خلک یې ډېر د زراعتي ځمکو سره بلدیت لري، ځکه ځمکه زراعتي نشته دی او خلک د خلکو مصروفیت یې تجارت دی، وظیفې دي او نور زراعتي ځمکه چې ده دلته نشته دی. په دې کې شک نشته دی چې په روستني تحول کې په کونړ کې ډېرې زیاتې لویې ستونزې او مشکلات راوزېږېدل او رافیدا شو، چې یو لویه ستونزه په هغې کې بېروزګاري ده. چې موجوده حالاتو کې په کونړ کې بېروزګاري د سلو نه او د حوج نه اوښتې ده. دویم، په دې ولایت کې چې د تعلیم او تربیې په دې برخه باندې هم یو تاثیر شوی دی، د صحت په برخه باندې یو تاثیر شته. مخکې چې کومې لاسته راوړنې شوي وي، پروژې وي، هغې کارونه یو حد ته رسېدلي وو، هغه هم همدغسې نیمګړې پاتې دي. د هغې نه غیر دلته چې کومې بشري مرستې رسېږي، خلک بې وزله دي، خلک غریبانان دي او هغه مکمل کار نه کوي چې هغه ټولو بې وسو غریبانانو خلکو ته هغه ورسېږي. نو په کونړ ولایت کې ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات موجود دي. نو زمونږ یو غوښتنه دغه هم ده چې د دغو ته رسېدګي او دغو د حل لپاره یوه چاره ولټولی شي.
مولوی صاحب، د تعلیم په برخه نه به را پایل کو، تعلیم په برخه کې په تیر حکومت کې هم په کونړ کې ستونزې وي. په ګڼو ولسوالیو کې هغه مهال هم د موږ رپورټونو ویل چې یا د نجونو مکتبونه نشته، یا د هلکانو مکتبونه نشته، یا مکتبونه ودانۍ نه لري، یا معلمان پوره نه دي. اوس چې څه مکتبونه وو، په ځانګړې توګه د نجونو هغه هم تړل شوي دي او نور هم په معرف باندې دا وروستیو بدلونونو اغېز کړی دي.
کونړ معرف الحمدلله اوس په حالات کې نه دی، بلکې د قوت په حالات کې دی. استادانی بی معاش هغه خپل مسولیت او وظیفه سر ته رسولې ده. د کرا په عوض باندې چې کرا ورکړي د هغې وسې نه کېږي، فایده تللی دی ښوونځي ته، خو درسې پریښی نه دی، د خپل ساعت نه وروسته شوی نه دی او د خپلې وظیفې نه وروسته راغلی نه دی. خو یو لویه ستونزه چې هغه دا وه چې تقریبا د دوو کالونه خو زحمه استادانو چې هغو کار کوو او هغو ته دا وعده ورکول کېدله چې تاسو ته مونږ پیسې درکوو، ماس درکوو، تاسو ته د ساعتوار پیسې درکوو، او هغه خلکو ته پیسې ورنه کړی شوې. ډېر په همت باندې، ډېر په غیرت باندې، ډېر په میړانه باندې هغې خپله مقدسه وظیفه سرته ورسوله. هغې د تعلیم په برخه کې، هغې د فلان په برخه کې، هغې د تدریس په برخه کې، هغې د ادارې سره د همکارۍ په ټولو برخو کې هغو همت وکړه. متاسفانه چې هغو ته د هغه کار یوز او بدله ورنه کړی شوله. یوه ستونزه چې ده هغه دا ده، دویم د معارف په برخه کې دلته په ډېرو مکاتبو کې پروژې روانې وي، په هغې تعمیر باندې کار روان و چې هغه همدغسې نیمګړی پاتې شو.
دغه معاشونه، دغه 8000 روپۍ هم چې تاسو یادې کړلې دي، ښوونکو معاشونه یوازې کونړ نه دی بلکې په ډېرو ولایتونو کې ځنډېدلې دي. په کونړ کې په وروستیو څو میاشتو کې ښوونکو کوم معاش اخیستی؟
په کونړ کې د درې میاشتو معاش اخیستل شوی دی، اساس سمبولي او میزان. د درې میاشتو معاشونه یې ورکړي دي.
دای د طالبانو د راتګ نه وروسته ترلاسه کړي دغه معاشونه؟
او د طالبانو د راتګ نه وروسته درې میاشتې معاشونه دي واخیستل، اساس سمبولي او میزان. عقرب او قوس معاشونه پاتې دي چې اوس کالم پرې بدللې. نو د معلمانو د ستونزه، یوه ستونزه دا ده چې اقتصادي مشکلات د معلم د اقتصادي مشکلاتو سره ډېر زیات مخامخ دی. دغه زندګۍ د 8000 روپو د سړی د هغې باندې میاشتې یو زندګي او ژوند یې ورسره برابر کړی. نو دا ډېر واضح ژوند دی، خو هغې کې هم په دې دوو میاشتو معاشونه پاتې دي نه دي رسېدلي.
مولوی صاحب محمد اجمل، د نجونو ښوونځي په ګڼو ولایتونو کې تړلی دي، په کونړ کې څنګه چل دی؟ په کونړ کې د جنکیو ښوونځي پرانستل شوي دي او کتړل شوي دي؟
د کونړ کې هم د شپږم نبره چې دي دغه مکتبونه بند دي، او د عمارت دغه دا خبره دا ده چې څوک مراجعه کوي هغه شاګردان ورځي، د هغو والدینو غوښتنه کوي، هغوی ورته وایي چې طرزالعمل راځي، لایحه راځي د وزارت نه. نو بیا چې کله هغه طرزالعمل او دغه ریشي لایحه ریشي، تاسو ته به بیرته د تعلیم مونږ دغه کوو، زمینه سازي کوو.
په کونړ کې مخکې د نجونو مکتبونه وو، که څه هم رپورټونه هم پرې لرل، خو زه غواړم له تاسو نه واورم، په تېره دوره کې، یعنی په دې اسدآباد کې خو د نجونو لیسې وي او په څو ولسوالیو کې
وو، د جنکو مکاتب زیات وو، لیسې وي، متوسطې وي، ابتدایګانې وي. تعلیم د کونړ خلک غریب خلک دي، خو تعلیم ډېر علاقمنه او دغه یو مینه او محبت لري تعلیم سره. ډېر زیات تعلیم یافته خلک هم لري، په غربت او فقر کې شک نشته دی، خو د علم سره، د زده کړې سره هم په مینه کې او په دې کې هم شک نشته دی. نو ډېر زیات تعلیم یافته علمي قدرونه هم لري، خلک هم لري، جنکۍ او هلکان په شریکه باندې چې ښوونځي جدا وو، خو غرض مې دا دی شریکه په دې معنی باندې چې هغې د تعلیم نه وروسته شوي نه دي. که ورور مکتب ته تللی دی نو خور هم تللې ده، او هغو خپل درس ته دوام ورکړی دی او د درس نه وروسته شوي نه دي.
یو اوریدونکی دی له کونړ نه، دایره اخلو بیرته راځو خپل بحث ته.
السلام علیکم. د کونړ ولایت له میاړي کړي ولې له ستاسو درنو مېلمنو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ان صاحب، رښتیا هم مولوي صاحب په فقر او غربت او د تعلیم په برخه کې خپل خبرې وکړلې او هر څه روښانه کړل، خو یو شی زمونږ والي صاحب نه غوښتنه ده، په یاد لکه چې ستاسو خپرونې ته وصل شي. دا پوښتنه مې دغه کوي چې د کونړ کې چې دا کوم معدنونه او کوم زنګونونه وهل کېږي، باید امارات اسلامي چې اوس په وطن چارې په لاس کې اغوستلي دي، باید د دې مخنیوی وشي، د دې قاچاق مخنیوی وشي، ځکه دا ملک یو شتمني ده.
دغه خبره چې تاسو کوئ چې په کونړ کې زنګلونه وهل کېږي یا معدنونه، دغه مخکې راته چارواکو ویلي دي چې د دې پر ضد اقدامات کړي، زنګل وهنه پای ته رسیدلې ده، غیر قانوني د معدنونو کیندنې پای ته رسیدلې دي. تاسو د یو ځایي اوسیدونکي په توګه لام فکر کوئ چې هلته دا چارې روانې دي؟
ګوره ان صاحب، ووایي مونږ دغه مولوی صاحب خپله هم خبرې کو، مونږ چپې درې ولسوالۍ ته لاړ شو، چپې درې ولسوالۍ داسې یو وه چې 500 متره کې معدنې شروع دي، عملا په اوس کار دی. دغه شان کو د ماڼوګي ولسوالۍ ته مونږ لاړ شو، د ماڼوګي ولسوالۍ هغه کوم غرونه چې دي هغه کو مونږ تاسو وګورو، هلته داسې معدنونه، داسې معدنونه خو چېرته امارات اسلامي اوس انشاء الله وضعیت نورمال دی، کومه امنیتي ستونزې هم دام نشته دی. ودل دغه ساحو ته د خپل پلاوی ولېږي، دغه زنګونه کوم موږ تاسو ته وښیو چې ناړی ولسوالۍ شو، شیدل ولسوالۍ شو، د خپل د پیژ دره شو، ودل تلال شي، دلته د افغانچی چې دی دیو دغه چې دی د اوا تقریبا 10 کیلومتر 10 کیلومتر پورې اوریدل کیږي. ستره دا یو غرنۍ ساحه دی، غرونه دي، ولې چې وس امارات اسلامی پاغه ساحو کې د چل تاغي وسو دغه کې واغه ساحو کې زنګونه نشته یخته اواری دی کوغه دروته مون سفر کوه دروته لږ ول ته وګورو عملن مون تر روخانه معلومی دی سید اقدامات شوې دي خو بیا هم هغه اقدامات تجدید التیا د چې باید وشي او هغه د خلکو غوښتنه نه
پلان کې را سره و سې یو بل وريدون کې د ادارا اخلو بیربانی وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي
محترمان صاحب تا سلام او میلمنو ته سلام احمد همدر در سره پاړی کا کین لغمان نه جما خدا کا نظر دان صاحب کانه سبا کا کم ګولای دی توپون راځي کونال تکانا او ډیر هوادواله جمنګ دی ته مجبوره کړی چې غاین سر لغمان را رسیدلی کانه ما خپل بل ورځ یو سره سوال وکاو ځوان سره او ما ورته لولي او ته کم دی نه راغلی وای زه کونال نه کانه مالو آزاد آزادی د خپل دی ته ولې نه زوی مون پاکستان ودی او انګام ول سوالي ما په خیال یاد کلا نو دغه خدای طالبان هم ډیر زر لاس پکار کی په دې باندې او دا بند کی او دغه نظر د کنه چې دا د پاکستان دی ول سعودي دی نظام دی اسلامي امارت ترمنځ په فاصله پیدا کول غواړي او دا خپل ول خپل نظام باندې به باور کوي او دغه مطلب دا نور څه ول تر لاسه کول هم نشي او ول نه دا خواهش ده چې دې ته و نه ګوري خپل نظام سره و درېږي او طالبان نه دا خواهش ده چې په جدي توګه به چې قام ورته وکړو دا هوادوان لږی ستونزو نه خلاص کی دغه نظر
و رازم مولوی صاحب محمد اجمل تھا مولوی صاحب دی روختیا وضعیت البته نورستان کې ډیر خراب و لاماغه پوخانی او وختونو نه ډاکټرانو ته کله معاش نه رسیدو کله درمل نه راتلل او همدارنګه دغه د کونړ په لری پرتو سیمو کې هم روختیایي کلینیکونه وضعیت له پوخا ډیر داسې بسیا وضعیت نه و وس څنګه دی دغلته کونړ کې مثلا کې یو سړی شدید مریض شي یو سړی ناروغ شي ماشومان ناروغان شي په شاوخوا نږدې دولتي کلینیکونو کې دا وړتیاوي او دغه سهولتونه شته چې ناروغ وروړي او درملنه وکړي
د کونړ وضعیت کومه مطالعه کوو او ګورو د کونړ ولسونو کې یو سهمت موجود دی چې دوه برخې د سیاست نه دی برخې دي یو د معرفت برخه او یو دیمه د صحت ولسونه نه پرېږدي چې معرف او سیاسي کې او دا د یو چا په طرفداري او یا د چا په مخالفت کې ودرئ او دویم د صحت برخه چې دا د ولسونو داسې کړي ده چې ډاکټر دغه څنګه چې بې طرفه دی همدغسې بې طرفي ول ساتلې ده هغه کلینیکونو کې چې دوایي پکې کمیږي رسیدګي ورته نه کېږي په نظام هم غږ کوي په دولت هم غږ کوي هغه مالداره خلکو باندې هم غږ کوي چې باید دوی ته رسیدګي وشي په اخرو کې د نړۍ نه د غازی آباد نه د انګام نه چې جنګونه دلته شدت پیدا کړ د طالبانو د تیر نظام د جمهوري نظام او اخرو د خلک راکړو شو دلته په مکاتبو کې دېره شو دې مرکز کې په نارنګ کې په څوکۍ کې پر سرکارنو کونړ خاص دا ولسوالۍ د دې مرکز نه ښکته تجربه تر سفرتي ولسوالۍ دي په دې مکاتب کې ځفري وتل دا کې د فاره بیا رئیس سزامي په خپل رئیس معرف چې چون کې هغه مکاتب معرف پورې تړلې او د ولایت یو نمائنده او هغه هم ګرځیدل چې د خلکو د صحت برخه وګوري چې د ماشومان بیماری مریضان کېږي ماشومان او هغه صحیح خدمات صحیح رسیږي او کنه اوس هم د وای کم شوې د پاسپورتونو کې به دې کې شک نشته دی ځکه اوسنی وضعیت په ټولو شیانو په ټولو برخو باندې تاثیر کړی دی په صحت په برخه کړی دی د معرفت په برخه کړی دی د اقتصاد په برخه باندې کړی دی د تجارت او د خصولو خرڅولو په برخه باندې یو تاثیر لري ځکه شک نشته خو داسې د تشویش او د اندېښنې وړ حالات هسپتالونو کې الحمدلله نشته دی چې موږ داسې یو تشویش وکړو چې یو مریض وروړی شوی دی او د هغه ته دوایي نه ده لیکل شوې هلته ډاکټر موجود نه وي یا د هغې ته د صحت په برخه کې خدمت نه دی شوی او نو دې کوم زه دغه خوشته دی نیمګړتیا خوشته دی چې دا هغه څه دی وایګانی نه دی چې دې څنګه چې مخکې یو مناسب خدمات او چې وړاندې شي هغه څه بنئ شي خو دغه چې مایوس مریض هم زمونږ د کلینیکونو نو تر اوسه پورې هغه په شګل کې په ډیره بره ساحه کې کلینیک لري په پیش کې لرو مونږ په ځانګام کې فار ول سوالي چې مونږ کلینیکونو لرو خو الحمدلله مراجعین ورزي او هغه لومړنی خدمات هغه ترځ کیږي او هغه خدمت کوي
مولوی صاحب محمد اجمل په کونړ کې یو شمیر پروژې وی چې پیل شوی وی په تیر حکومت کې هغه د زینو ودانیو جوړول وو همدارنګا زینې نورې بنسټیزې او بنیادی پروژې وی چې کار ور باندې پیل شوی وو دغه پروژو په اړه باندې وس وضعیت څنګه دی ځکه چې یو تشویش داسې دی که دغه پروژې چې خصوصا چې نیمګړې پاتې دي که بیرته پیل نه شي ښایي هغه څه کار چې شوی دی هغه هم له منځه ولاړ شي دغلته اوس داسې کومه پروژه تاسو ته په نظر درځي چې هغه کار ته اړتیا لري یا باید نیمګړې پاتې دي تیرې دورې نه
کونړ کې په دې خرنو لسو کلونو کې ډېر کارونه وشو
استنادي دیوال بوندروال فنوم باندې د سینتا دیوال وسو چډی رزمه کې د ضایع کې دلونه او د سیلابونو او د اوبو د فشار نه بچ کړل مکاتب ته تعمیرونه جوړ شو نورې دولتي تعمیرونه باندې کار روانو او زیو تعداد پروژې چې دی هغه نیمګړی پاتې دي اگر که د پروژو د کارکردګۍ نظر خپل راځي نو ما ځکه زموږ د خپل یو پروژې شاهد ما چې دغه زمون په مدرسه کې یو تعمیر جوړېده د کارونو چې علما کتل ماغه د هغه وخت سره درې تماري سره شریکول د مسؤلینو سره شریکول او هغه کیفیت مې ولنه غوښت چې په شکل باندې چې غوړه وان کړې او چې هغه سي فریزي کو هغه سم چې مونږ ورو په مکاتبو کې ژوندۍ مثالونه شته چې په تقریبا یو چا چې ورشوي د دوم چا دفاع دي دروازه و شدار به کې نشته دی پلاستر نه دی شوی لاندې به کې پښ نه دی چې ورشوي او شاګردان په بوټو لاندې شناس مانه تر ناشتي دا کینه کې ځینې کلینیکونه دي چې په غو باندې کار روانو دا د بونډروال پروژې چې د ځان فکر کوم ځم سره نه رسیدلې کوزه د سپینجو ماسره په دغه ساحو کې پاتې ده د څوکۍ په ولسوالۍ کې نو نورې پروژې دي زمونږ یو وخت نن ځم چې دغه پروژې به سر ته ورسول شي د بر پروژې د فارزل د کارونه روانو چې دغه د پایګانو د فارزاینه ډیزاین شو هغه باندې کار شروع شو هغه سر ته ونه رسید دا بر چې د کوم د ګوټفور کې کوم بیزی ډیم جوړ شوی و دغه خو دغه را لبیزی را له مرکز ته خو د جوابات نشه کوم بیزی راتله نو هغه کار سر ته ونه رسید هغه دغه نیمګړی پاتې شو نو زموږ ډیر کارونه د پروژو نیمګړي پاتې دي
ډیر مننه مولوی صاحب یو اوریدونکو را سره وصل دی د نبا واورو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
تاسو محترم دواړو ملمنو ته سلامونه کوي وړاندې کوم زما سوال البته والی صاحب راځي دا د خاغلی غنی د وخت نه شروع ده چې د پاکستان د کونل صاحب په دوبونه نیولي نو د والی څنګه دغه پښتنه کوم چې آیا تاسو د پاکستانی دغه سرحدی ځواکونو مشرانو سره کتلی دي او یان د امارت اسلامي مشرانو سره په کابل کې تماس کې استي دوی څه غواړي دا ځکه چې تاسو ارزونه ته ده چې دوی دغه ساحه ولې په دوبونه باندې ولې دوی څه غواړي دغه یو سوال ځواب
ډیر زیاته مننه له والی صاحب سره په څو شیبو کې د مونږ تماس ټینګیږي اتمن به د پښتني ورنوکو یو اوریدونکو مخ ته پیغام ثبت کړی دی دغه پیغام به مو ورو چې څوي
کوم زړه زړه دوه اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وایم والی صاحب محترم څه زما د پښتنو ده چې د پاکستان چې د چوندې ریبتی دغه مخنیوي ولې په کلکه نه کوي باید په کلکه مخنیوي وکړي دا د څه لپاره ریبتی دوی د څه مقصد لپاره
ډیر زیاته مننه له دې اوریدونکو نام دوستانو ته زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی ولایت په ولایت خبرونه خبريږي او نن پکې د کونړ ولایت په موضوعاتو باندې غږیږو یو اوریدونکو په تماس کې د برواخلو چې د څه وي مهرباني وکړئ څوک کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم وکیل احمد به المنه موږ دا مې چې د مسلمانو څخه دا پوښتنه وکړه چې دا د کونړ د اوغو افغانستان ته کوم پایدار رسیدل کوم خاص پاکستان ته روان دي
او دا اوس مراته تخنیکی همکار وای چې په کونړ کې د طالبانو د حکومت والی مولوی صاحب محمد قاسم خالد را سره روخته مولوی صاحب ستړي مشي لمړی خو مننه کوو چې لغپل بوختي او سرم د موګه بلنه و منله